شنبه د سنبولې 8 د اگست 9/10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی او هیله مندې چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسګونو کسان وژلي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلي دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل: یو سل او څلور پنځوس تنه شهیدان لرو، خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 240 تنه ټپیان شوي دي. په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی، خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان اړولی دی. په افغانستان کې د نړیوالو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولي دي. ناټو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان لامنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاک اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د غوښتنې ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارت خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. خبریال محمد حنیف د کراچۍ ښار د سیل ځپلو سیمو په اړه وویل:
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دي.
وڅلوېشتنه د کراچۍ په ښار کې او لشتر لژه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. په بلاروس کې نشتی 50 خبريالان نیول شوې دي. په هغه کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي رډو د بلاروس ته برخي کار کوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړې تنګ کړې ده چې د لوکاشین کده واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي. په بلاروس کې د اگست په 9 د جمهور ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشین کده د بلې څلور کلنې دورې ګټونکو اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28 تر 28 زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبريالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او روسي خبر ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسي ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې پولیس درلودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دریشي، د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. د بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی توپ ته چمتو دی. دا سجرړو سهارنۍ خبری مجله اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله من دی چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله څیړل شوې ده. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو ته کې خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې د خلیج هیوادو یو شمېر افغان کارګر د کورونا د خپرېدو له امله پاتې شوي دي.
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر د افات دي.
د خبرونه پورستوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د شونځیو تربیه پرانیستو وروسته د وی زکون کې ستونزې در سره شریکو.
خوشاله ورته چې موږ اخیری کال دا موږ به خوندای پات رسو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولای خپل درسونه په سمه توګه وایو.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پات بندیان شې په دې اونې کې خوشی شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وکړه. د لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو پیل ته ورسای خند لري کړي. تفصیل د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکرې لپاره د حکومت د یوشت کسیس پلاوی غړی عطاالله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري امي بندیان او زندانیان خلاص شوه.
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بل اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 320 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشی کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطاالله لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنجشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمېر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاالله لودین څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خنډونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بلغړی حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوی سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارل لس سره سم 15,000 طالب زندانیان آزاد شي او تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د طالبانو د لست 320 تنه لا هم زندانی دي چې هغوی به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی از سرتیری آزاد کړي. د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورسپانې په خپل تازه غنه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې اړه تفصیل درکو.
نیمه له جنگ زره چې دا سمه بد سیږي دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې څه باندې سلو جماعتونو ته وسلې ورکړې څو ولسي خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پرله پسې د داعش ته وسله والې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږ کال یو شمېر د غوبر کوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسي وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په چنګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ورکوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ورکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل:
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وپلټو، موږ خپل مراسمو لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر دیارلسمې نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
موږ د محرم تر دیارلسمې پورې د اسلحې د لرلو اجازه لرو. موږ ته د وسلې کارت هم راکړل شوی. موږ په خپله خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر دیارلسمې نیټې هم موږ ته اسلحې راکړي خوشحاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کال چاته وسلې نه دي ویشل سوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و سلو جماعتونو ته وسلې ورکول سوي. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل سوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره لیو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
په کابل کې لسکونو جماعتونو ته د افغانستان حکومت وسلې ورکړې دي څو د عاشورا مراسم په امنیت سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نشي. ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې به تاسو واوري چې د افغانستان د سولې مسله په کومه خوا روانه ده. یو اعلان دادی چې د ملي د سرخند پروګرام چې پر اساس له 3.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځنبه پروسه لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک تمویلوي او پیسې ورکوي لاړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. همدارس د سکایپ لاري تاسو کولی شئ چې د خبرونه لمیل منو پښتنی وکړي. د پروګرام وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې د مسلې ترڅنګ بل کومه مسله راخستې ده. دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروند کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یوه آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهان د انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورسپانې د چاري کار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست نه جبول الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هوا ته پریخی دی هم په دې شکل تاسو وکړي چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هوا دونه ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیه نوې مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولین هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټیکټونو د بایو دراټټولو پرستونزو وغږیږي.
موږ کلای شو چې مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا اومداشن پلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه رټیټ شي او نورمال حالت ترش.
د سیاحتي شرکتونو دی ویګړې اتحادیه د ارتیا په باب د مامور راجپونوم د ټیکټونو دی وی نمایندګۍ مشروي
دغه داستون چې مقصد د چاسره بلنجار اوغلا ویزه د ټیکټ نو اتحادیه چې نوی دا مسالې د څوک اوري بل څوک پوهیږي نه دغه سه پروازو کې مشکلی په بل څه کې وي دغه ته اشاره کوي هغه غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر 5 کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د خبری مجلې په دې برخه کې د لوبو لړګره یو مهم خبر لرو او پزړه پوری. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. محمد نبی د کرابین د کرکټ د 2000 میلادي کال په غوړه لیکي چې په ویسټ انډیز کې روان دی په سنت لوسیا زوکس لوبډلې کې لوبه کوي. هغه لومړی کرکټر دی چې په یو لوبه کې د مقابل لوري 5 لوبغاړي وسوسول. نور جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د سنت لوئیسا زوکس لوبډلی پر ټویټر د محمد نبی لایوی ویډیوی مرکې سره چې د لوبې له میدانه خبره شوې لیکلي چې محمد نبی یادګار لوبه وکړه. په دې ویډیوی مرکه کې محمد نبی ویلي
دا د ټولو هغو افغان کرکټرانو لپاره چې په سی پی ایل کې دی ښه پایل دی، هغوی فوق العاده لوبه کوي.
کرکټ انسایډر انټرنیټي خبرونه چې د کرکټ په تړاو خبرونه خبروي لیکلي چې څلور بیټسمینان یا ټوپچونکي په شلو رنزو یا منډو کې د محمد نبی د استادۍ ښکار سو. محمد نبی تر سهیل تنویر وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د بنگلاديش، هند، افغانستان او بیگ بیش په غوړه لیکي په یو لوبه کې څلور وکټونه اخیستي یا څلور کرکټران یې سوځولي وو. محمد نبی 15 کلن دی. د کرابین د کرکټ په غوړه لیگ سی پی ایل 2020 کې د افغانستان د کرکټ شپږ پیژندل شوی کرکټران لوبه کوي، خو هغوی په بیلابیلو لوبډلو کې دي. راشد خان په باربیډوس ټرینډنس کې لوبه کوي، مجیب په جامیکا تلاووس، نوین الحق په ګیانا امازون واریرز کې، او محمد نبی، نجیب الله زدران او ظاهر خان په زوکس کې لوبه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تربیر لاندې شونځي پرانیستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا غریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي. دا پریکړه د یو شمېر شونکو لپاره عجیبه ده چې د دې لپاره دا پریکړه شوې ده چې درسونه به آنلاین او حضوري په ورته وخت کې وي. جزئیات فرشته جلزی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې شونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر شونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي شونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کروویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې وایروس نه اخته کیږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملی سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروری دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تریوی اندازې خوندې وساتي. ډاکټران مکرر خلکو ته وایي چې له کورونا ویروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي، او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بوسنیا کې به ښوونځي چې د کورونا وبا له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شي. په افغانستان کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي پرانیستل شول. وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د 12 ټولګي لوې زده کوونکي واوري چې وروسته له میاشتو درسونه څرنګه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پرایستلو لګیا دي. په پروان کې سیلونه بهیدلي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. او په پاکستان کې په سلګونو کسان د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړي. او ساجی راډیو په منځني سپځو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو راغلي سمې سونه هلمندیار هلمندې چې بندیان به آزاد شي او سوله به وشي. عبدالواحد مدقیق لوګر علی کی باید د سولې په خبرو کې لمړی پردایمي اوربند خبري وشي. اجمل مسعود زای لپاکتیا لیکي حکومت باید